द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشه دا د وایس اپ امریکا ډیوا د خبرونو خبرونه ده زه رحمان بنورم نن د نومبر شپږشمه نیټه ده دا په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې پنځمې او د امریکای په سر خر واشنگټن ډی سی کې د سهار اته بجې دي اوس درته وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاجي لاریون پینډۍ ښار ته رسیدلې ده د خبرونو تر مخه عمران خان به په دغه احتجاجي لاریون کې وینا کوي د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې د وسلوالو سره جګړه کې د پاکستان د پوځ دوه عسكر وژل شوي دي او د یو افسر په ګډون دوه نور جوبل شوي دي تحریک طالبان پاکستان په پوځ د برید جمهوری منلې ده او د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي دي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو وروستۍ اقداماتو د حقونو موجوده سرغړونې نورې هم جوړې شوي دي کوم چې همدا اوس په نړیواله کچه تر ټولو ظالمانه اقدام دی او کېدای شي جنسیتي ازار او اذیت رامنځته کړي کوم چې د انسانیت په وړاندې جرم دی حکومت مخالفه پاکستان تحریک انصاف د پاکستان په پنډۍ ښار کې د حکومت خلاف احتجاجي لاریون کوي او غوښتنه کوي چې حکومت دې د وخت نه وړاندې د انتخاباتو اعلان وکړي د دین وړاندې د عمران خان مارچ د لاهور نه روان شوی وو چې د هغه د جوبل کېدو وروسته ختم کړی شوی وو د خبرونو تر مخه عمران خان دا مارچ بیا شروع کړی دی نه د معلومه دا مارچ با پینډۍ کې تر کله پورې وي پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان تحریک انصاف غړي د هیواد د مختلفو برخو نه پینډۍ ښار طرف ته روان دي د لاهور نه د وایس اف امریکا اردو خبریال زبر رحمان ویلي دي چې عمران خان به نن په پینډۍ کې خپلو کارکوونکو ته وینا وکړي او بیا به لاهور ته بیرته ستون شي تېر ورځ د پاکستان د داخلي چارو وزیر ویلي وو عمران خان د خپل مارچ وځنډوي ځکه چې د ترهګرۍ خطر دی هلته د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې د وسلوالو سره جګړه کې د پاکستان د پوځ دوه عسكر وژل شوي دي او د یو افسر په ګډون دوه نور جوبل شوي دي تحریک طالبان پاکستان په پوځ د برید جمهوری منلې ده د پاکستان پوځ په دې اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي خو د لکی مروت پولیس د وسلوالو او پوځ ترمنځ دا نښتې تاییدوي او وایي دا نښته تېر ورځ د لکی مروت ګمبیلا پولیس ثانې حدود په درګه سیمه کې شوې ده او نن هم په سیمه کې عملیات دوام لري د لکی مروت پولیسو ویان شاهد حمید ویلی دی پولیس او نورو امنیتی ځواکونو ته د ترهګرو د شتون خوفیا اطلاع شوې وه چې د ترهګرې پلان جوړوي هغه ویل کله چې بیا تیر ماښام د علاقې پولیس د سی ټی ډي اهلکار او نور امنیتی ځواکونه دغلته ورسېدل او تر وسلوالو یې ګیره چاپېره کړه نو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې هلته د پښتون ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي د ګوند څخه د صوبایي اسمبلۍ ممبر په ګډون د نورو غړو وېستلو اعلان کړی دی او ویلي دي د غړو د ګوند د عین سرغړونه کړې ده خو د ګوند نه وېستل شوو مشرانو عهدهدارو غړو د وړاندې نه ویلي دي دوی د غیر آئینی لارې د ګوند وېستل شوي دي د پښتونخوا میپ مشر محمود خان اڅکزي نن د خالي شنبې په ورځ په کوټه کې د خپل ګوند په مرکزی دفتر کې خبري غونډې ته وویل چې په درېشتم او څلورشتم نومبر په کوچلاخ کې مخکنی سیکرټري جنرال مختار خان اڅکزي د مرکزی کمیټې غیر آئینی غونډه رابللې وه ځکه یې په دغه غونډه کې د ګډونوالو د ګوند څخه وېستلو پریکړه وکړه هغه وویل دغه پریکړه د ګوند د مرکزی اګزیکټیو په مشوره وشوه او زیاته کړه د صوبایي اسمبلۍ غړي نصرالله زیری په ګډون د بلوچستان او سند صوبې د نورو غوښتدارو بنیادي رکنیت ختم کړی دی هغه لی اڅکزي د غیلان په داسې حال کې کړی دی چې دوه ورځې وړاندې د مختار خان اڅکزي په مشرۍ کې د ګوند د نورو زنو وستل شو غړو غونډه شوې وه او دوی د وستلو پریکړه تغیر آئینی ویلي وو احتمال لري چې روس د اټومي وسلې له زړو اټومي کروز توغندو څخه لري کړي او په اوکراین کې بې وسلې وسلې وغورځوي د انګلستان د دفاع وزارت د شنبې په ورځ په ټویټر د اوکراین د برید په اړه خپاره شوي استخباراتي تازه معلومات خپاره کړي دي په عکسونو کې ښکاري چې د اے ایس 15 کینټ هوایي پیل شوي کروز توغندي اے ایل سی ایم د وشتل شوي ټوټې ښایي چې په 1980 کې په ځانګړي ډول د اټومي سیستم په توګه ډیزاین شوي وي هلته د چین په لویدیځ سینکیان سیمه کې یو داسې لاریون شوی دی چې خلک حیران کړی دی د چین په سینکیان کې خلک راوتی دي او نارې وهي چې حکومت دې سم د ټکا د کووډ یا کورونا وبا وروسته لګول شوی لاکډاون یا د خلکو په ګرځېدو باندې پابندۍ ختم کړي د جمعې په شپه د چین په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانو له مخې ښودل کیږي چې لاریون کوونکو د لاکډاون پای ته رسولو شعارونه ورکول او په هوا کې سکونه پورته کړي وو رائټرز خبری ادارې تایید کړی دا چې په ویډیو کې د سینچانګ له پلازمینې ارومچی څخه خبره شوې دي. په یو پلازه کې لیدل کېږي چې د چین ملي سرود یا ترانه د سندرې په شکل کې ویل کېږي چې پاسې گئی هغه څوک چې د غلامۍ څخه انکار کوي. سینچانګ د چین په هغه ښارونو کې دی چېرته چې د سو کلونو راسې د کورونا وبا وروستو لاکډاون دی.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو السلام علیکم. خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د مجاهد جواد یم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نویو انتخاباتو لپاره د خپلې غوښتنې پر سر نن پینډۍ کې د ولسی طاقت مظاهره کوي. بل اړخ ته مرکز کې واکمن پی ڈی ایم نه یوازې د عمران خان دا غوښتنه رد کړې ده، بلکې اسلام آباد ته د عمران خان د لانګ مارچ د مخنیوي لپاره هم په لویه کچه حفاظتي انتظامات کړي. دا په داسې وخت کې چې جنرال عاصم منیر د پاوز نوې سرلخکار ټاکل شوی او څېړونکي وایي عمران خان غواړي د خپل ولسی طاقت لارې د پاوز نوې قیادت مجبور کړي چې د انتخاباتو لپاره خپل کردار ولوبوي. پیر ولای شاپر له اسلام آباد څخه نور حال راکوي.
پینډه کې نن د احتجاجي لارون قیادت به پخوانی وزیر اعظم عمران خان پخپله کوي او د عمران خان په خبره هغه به ډېر مهم وینا کوي. عمران خان د سمدستی انتخاباتو د خپل غوښتنې په سر تیر اکتوبر میاشتې 28 نیټې باندې د لاهور څخه اسلام آباد په احتجاجي لاریون پیل کړی و. خصور وزې پس د پنجاب وزیر آباد په مکان دغه لاریون باندې شوې ډزو کې عمران خان په شمول د هغه د ګوند یو شمېر کارکنان او پارلماني غړي جوبل شوي و. پخوانی وزیر اعظم جون تراپیغ غواخونو پترس کې حکومت نن پینډه کې د هغه د حفاظت لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي. تیر ورځ مرکز کې واکمن تحریک انصاف حریف پی ڈی ایم حکومت د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله هم د عمران خان جون ته د خطر خبرداري ورکړي و. او دې تخبرګون کې پخوانی وزیر اعظم تحریک انصاف ګوند اطلاعاتو سیکرټر فواد چودھری ویلو رانا ثناء الله تش په خبرداري نه خلاصيږي او درانا ثناء الله زمواري جوړيږي د عمران خان په ګډون د بل د هر یو وګړي د جون تحفظ باوري جوړ کړي. عمران خان پاکستان کې د فوز مرکز پینډه خار کې د خپل عوامي طاقت خودلو د مظاهره په یو داسې وخت کې چې جنرال عاصم منیر د فوز نه به سلخکر ټاکل شوې دي او هغه به د راتلونکي سه شنبه پر اوس خپل ذمہواري سنبالوي. ریټایرډ کیدونکو د فوز سلخکر جنرال قمر جاوید باجو خپل الوداعي خطاب کې د عمران خان په بیانیه سخت نیوکه کړې دي او هغه تکرار کړی چې ګنې فوز به راتلونکي کې هم په سیاست کې برخه نه اخلي. څېړونکي اویس توحید وایي دا سخکاري عمران خان نن د خپل عوامي قوت د لارې د فوز په نوې قیادت باندې فشار اچول غواړي چې ملک کې نوې انتخاباتو په هکله دوی کردار لوبوي.
اور خان صاحب کے لیے بھی سسٹین کرنا اس مومنٹم کو اور ایک طویل عرصے تک نہ دینا اور فور انتخابات کا مطالبہ مان منوا لینا.
وی او ای ڈی وسره خبرو کې اویس توحید ویل خواغه نه ګڼي چې ګنې عمران خان بخپل دغه مقصد کې کامیاب شي. اویس توحید ویل دا راته هم ډیره ګرانه ښکاري چې عمران خان بنن پینډه کې کیدونکو احتجاجي جلسه پر لټه واړوي او یا خپل احتجاجي لاریون ګډونوالو ته به اسلام آباد په لمخه ورکړي. نوموړي زیاته کړه البته که د لانګ مارچ ګډونوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ سینختي کیږي نو عمران خان ته سیاسي ګټې ترلاسه کیدلی شي. مرکزی حکومت پایتخت کې د دفع 144 قانون نه لاندې 15 یا دی نه زیات تنانو راغونډېدو باندې بندیز هم لګولې دی. د عمران خان د لانګ مارچ مخه نیولو لپاره مرکزی حکومت د زرګونو په شمېره کې رینجرز، اف سی سن او اسلام آباد پولیس چارواکي په ځای کړي دي او حکومت د فیض آباد په مقام پینډه نه اسلام آباد ته تلونکي لاره هم تړلې ده. دغه سیر حکومت د پایاته خارجي لارو او د ښار دننه مهم سړکونه څه وخت هم د کنټینرو د لارې تړلو لپاره ټول انتظامات مکمل کړي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکه مروت کې د وسلوالو سره جګړه کې د پاکستان د پاول دوه عسکر وژل شوي او د یو افسر په ګډون دوه نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان په پاوز باندې د برید پړه منلې ده. چارواکي وایي جګړه روانه ده. په دې اړه بشپړ راپور له عدنان بټنی څخه اوري.
د پاکستان پاوز په دې اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو د لکه مروت پولیس د وسلوالو او پاوز ترمنځ دهشت زده تایید او وایي دهشت تېره ورځ د لکه مروت قبیله پولیسو تر نه حدودو په درګه سیمه کې شوې ده او نن هم په سیمه کې عملیات دوام لري او د دواړو خواو ترمنځ ډزې هم روانې دي. د لکه مروت پولیس وایي شاید حمید اوید پولیس او نورو امنیتي ځواکونو ته د ترهګرو شتون خفیه اطلاع شوه چې په دغه علاقه کې ترهګرۍ پلان جوړه وي. هغه وویل کله چې بیا تېر ماښام د علاقې پولیس د سی ټی ډي اهلکار او نور امنیتي ځواکونو د غلطه ورسېدل او تر وسلوالو کې رات چاپېره کړه، نو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې. هغه وویل په دې نشته کې د پاکستان د پوځ عسکرو ته هم ملګروب لې اوښتې خو کره معلومات نه لري. د پاکستان پوځ په خپله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا سره شریک کړو معلوماتو کې فیدي په نشته کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر حوالدار چنګیز او جی سی او قاسم وژل شوي دي او د پوځ یو افسر لیفټیننټ بلال په ګډون دوه نور عسکر ژوبل شوي دي. د دغه پیښې سیمه لري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستي. د لکه مروت پولیس وایي شاید حمید اوه تر دې بریده وروسته وسلوالو لکه مروت په صدر پولیسو تھانه برید کړی، خو د برید پر مهال پولیسو عسکرو چمتواله ښودلی او په چټل جواب ویلو سره د برید په شا تمول شوی دی. هغه زیاته کړه په دغه پیښه کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی او نه یې برید کوونکو ته د زیان اړولو کوم معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړي اوه تی پیښه وروسته په علاقه کې په لویه کچه د لټون عملیات پیل کړی شوي چې تر دې مهاله لا هم روان دي.
د دې ګډې سره باندې شیلین پوسا هلیکاپټرانو ارمي دغه ډاغه لګاړي لا غفری په خامخه کې دي خو لا فل پولیس او ګډې جو سرچ په تیار نیول ګډې جو سپاسټ کوي. دا خو الفارمه سره هغه چې دلته دي کسانو اچا غرا غلا لا ته مو مېس لږه غره په کوټې سره ارمي ورا دا
تازه پیښه په لیک مروت کې په داسې حال کې شې وي چې لس په جوړان دي هم په لیک مروت کې شپږ پولیس عسكر پر ایو وسلوال پر کې وژل سیف د دغه بل سیموري هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې. ف هغه وخت د ملک وزیر اعظم شهباز شریف په لکه مروت کې پولیسو باندې د بریدو غندنه وو او فریدي فو تر هغه وروسته اوس هم د پاکستان ایوه مهمه مسله ده. هغه ویو اوس کوم وسلوالو ځواکونو او پولیس د دې په ضرورتیا سره مقابله کړې ده. د خیبر پښتونخوا صوبې اعلی وزیر محمود خان هم د پیښې نوټس اخستې وو او د پولیسو په وژنه د افسوس څرګندونه کړې. ف د دغه پیښې وروسته د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر معظم ځان انصاري په خپل کې په وروسته بیړنۍ سفر کړی وو او د تر هغه لري د پیښې نوټس یې اخستې وو او ویلي وو شرخوا کې به په دغه ډول بریدونو د پولیسو حوصلې ماتې نه کړي. هغه ویلي وو پولیس بریدې ککړ شرخوا کې به ونیول شي او د قانون منګولو ته به راوستل شي. هغه دا هم ویلي وو تر هغه لري پر ضد روانه جګړه به د آخري تر هغه تر ختمولو پورې رفع نه کړي. تر دغه پیښې وروسته په لکه مروت کې سیمه ییزو خلکو احتجاجي مظاهره کړې وه او د علاقې په امنیت پوښتنې راپورته کړې وې. لکه مروت د خیبر پښتونخوا هغه جنوبي ضلع ده چې پولې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستان بنو او ټانګ ضلعو ترڅنګ د پنجاب میوالي ضلع سره لکه تړلې دي. او په 23 نومبر هم پولیسو په لکه مروت ضلع کې د ایو ترهګر د وژل کېدو دعوا کړې وه. عدنان بیٹنای ډیفا لکه مروت.
د فرانس خبری اداري اي اف پي په خپل یو راپور کې ویلي په خبر پښتونخوا کې وسلوال د خلکو نه کلنګ اخلي. چېرونکو وایي وسلوال د کلنګ د وسلو اخیستلو او خپل تنظیمي بنسټ د پیاوړي کولو لپاره کاروي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې
د خبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړي اي پي ته د نومن لیکلو په شرط ویلي د جولای د میاشتې نه را په دې خوې تحریک طالبان پاکستان ته 200,000 روپۍ کلنګ ورکړي دي. په خبر کې ویل شوی ټي ټي پي دغه پیسې د چندې په نوم غواړي، خو ورسره خبرداري ورکړي چې د مالی مرستو نه انکار کوونکو ته مسلې جوړې دي شي. د اسمبلی غړي چې نوم یې پټ ساتل شوی ویل دي کڅوک پیسې ورنکي د نتیجو سره مخ کیږي، کله په دروازه بمونه وشتل کیږي او کله وجل شي. د اسمبلی غړي ویلي اکثر لشتمن خلک د قلنګ پیسې ورکي، سوک لګي او سوک زیاتې، خو سوک یې په اړه خبره نه کوي. د پی د پاره دغه خبر لیکونکي خبريال لهازلي دیوتول په خبر پښتونخوا کې د وړو لویو کاروباریانو او د سیاستدانانو نه قلنګ غستل کیږي. دغه پیسې د بلابل وسلوالو ډلو لخوا د دوی نه غختل کیږي. خدا چې سیاست دانان قلنګ ولی ورکی نو له هزلی په جواب کې ویل
دغه چې د انتخابي کال دی او د انتخابي کال لپاره وي په خپل حلقه کې موجودګي یقیني ساتي او د موجودګي یقین نو لپاره خپل علاقه کې ګرځي د دغه حملو نه د بچ کېدو لپاره په مختلفو موضوعونو کې د خلکو پیسې ورکړي خو دا یوازې د سیاستدانو پر نه ده د بیوروکریټ هم په لوی پیمانه باندې ورسره د دې نه زیات کاروباري حلقې چې کوم دي هغوی د داسې قسمه کارونه راغلي دي او هغوی پیسې ورکړي هم
د جولای د میاشتې په وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان دا وکړی و چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان درې وزیرانو د قومي اسمبلی په خواني سپیکر اسد قیصر د پینځو کسانو طالبانو ته قلم ورکړی دی. په هغه وخت د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت طالبانو ته د قلم ورکولو خبره رد کړې و. د ای پی په خبر کې ویل شوی د قلم غوښتو پیغامونه د افغانستان د ټلیفون نمبرو ناراضي، خو ټي ټي پی وخت په وخت د قلم غوښتو څخه انکار کړي چې دوی قلم نه غواړي. ټي ټي پی په خپل بیانونو کې ویلي چې د چانه د دوی په نوم قلم غوښتل کیږي، هغه د تنظیم مشران په دغه خبر کې. د ملټن ډیسکورس نومي کتاب لیکونکي خادم حسین دی وته ویل دوی ته معلومه شوه چې د پاکستان تحریک انصاف اکثر له د اسمبلی غړي او وزیران طالبانو ته قلم ورکوي، د کوم سره چې دغه تنظیم د ترهګرۍ د بریدونو کولو توان زیاتیږي.
او دغه د کورونو دغه فاندینګ یا پتی پتې باندې د دې ګروپونو د دې ترانسپورت د دې خوراک د دې کارتوس د دې وسلې دا ټول عمل جاری ساتلو لپاره دا ډېر مهم دی.
د اگست په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې د واکمنه تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان منلی و چې تحریک طالبان پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو ته دړکی ورکوي. د خیبر پښتونخوا پولیسو وخت په وخت ویلي چې دوی وسلوالو په ضد عملیات کوي او د قلنګ د غوښتو پیښو مخنیوی وکړي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا دیوا ده. د سن های کورټ د یو عریضه کوونکی په جیولینډ نومي فلم باندې د بندیز لګولو غوښتنه د ردولو تفصیلي فیصله جاری کړي او ویلي دي دا د عدالت کار نه دی چې د خلکو اخلاقي څارنه وکړي او دا پریکړه وکړي چې خلک باید څه وګوري او څه نه. دا په داسې حال کې چې نړیوال جایزه ګټونکی فلم جیولینډ په پاکستان د نقد سره مخ دی او پرې تور لګول کیږي چې ځینې مواد د ډېر اعتراض وړ دي. نور حال د ډیوی خبریال ذوالفقار بیٹانه په دې رپورټ کې راکوي.
د نومبر په 26مه نیټه سند های کورټ د جویلینډ نومي فلم په ضد د بندیز خواص ردولو تفصیلي فیصله جاری کړي چې پکې ویل شوی غیر ضروري سنسرشپ د یوې ټولنې سابندوي او د تخلیق وده یې خندوي. عدالت نور ویلي دی مسلې ته په پام سره دوی ډاډه دي چې دین اسلام دومره کمزور نه دی چې د یو خالص افسانوي فلم چې د ترانسجنډر یا نرخزیانو سره د انساني همدردۍ د پاره جوړ شوی وي د واجب اسلام ټوټه شي. عدالت زیاته کړه په حقیقت کې دا د قانون یو سل نه نوي ماده لاندې د عدالت کار نه دی چې د ټولنې اخلاقي سارنه وکړي او د فلم جوړونکو د بیان ازادي محدود کړي، لکه څنګه چې کوم د اساسي قانون د 19مه ماده لاندې خوندي شوی. قانون پوها او وکیل اقبال شاه وای
معاشرتی دباو ارزه وی اخلاقی دباو ارزه وی هغه د پاره هم شتا یو مارجن شتا یو مارجن شتا خو سوال ده چې مارجن دی په لا کې نه پټیږي د لا په مارجن کې نه پټیږي چې په کوم ځای کې مونږ لا پرمټ کوي او ته مونږ لا ته فوکس کوو او چې کوم ځای مونږ اخلاقیات او ټولنیز بندیزونه چې کوم دی هغه په مونږ باندې ګلو په کار جوړه غي شال وساتو او دا دواره سره یو ځای بوزو.
عدالت په فیصله کې نور ویلي د دوی په نظر دغه فلم چرته چې د سنسر بورډ څخه تیر شوی وي او د مناسبې معاینې وروسته د چلولو اجازه ورکړې وي نو یو تن ته اجازه نشي ورکولی چې دغه اخلاقي مفکرې پر بنیاد د فلم بند کولو پریکړه وکړي. د کراچۍ کیپری سینما مالک او فلمی صنعت سره تعلق لرونکي سلمان خټک وی وی ډیوا سره خبرو کې وای
فلم سنسر کېدلو مقصد دای چې را دا فلم ایون بچا د خاندان پوری بچا د کمیونټي پوری لا د پاکستان د فلم سلمان د خنشي راته د فلم د وژنه هغه کې د دې چې هغه میوټ کی اواز یې ساوند بند کی چرته چا تنظیم کړی لا غیر مناسبه خبرې کړی د څه سو بل شي نه چې هغه فهمیا نه نشي اخور کوره نشي کته نو هغه سینابو بالکل هدف کی پر دیر نازک نازک چوپی بنے فلمونه جوړیږي او دا زمنګ د معاشري زمنګ د آس پاس اکاسی دا خو چې کله یو شی د سکرین باندې خلک وګورنو دا غینه باغی هر فلم کې زما کې فلم په ډرامې کې هم یو غټ میسج دی دا غوښتلو لپاره، هغه زمونږ
سڑی نرخزی سرا اڑکا انزوروی او داد اسلامی لارخونو او اساسی قانون سرغڑو ندا ذوالفقار بٹنائے ڈیوا کراچے
د بلوچستان د روغتیا چارواکي وایي چې پولیو کمپاینونو کې 70% مېرمنې او 40% نارینه کارکونکي دي. ګرځنده ټیمونه په سره دي چې موږ کډوال ماشومان ته پاملرنه کوي څوک چې د وایرس وړونکي خلک دي. نور تفصیل د وی او ای ډی وی د خبريال رفیع الله منتو خیل په دې رپورت کې.
د بلوچستان د روغتیا چارواکي وایي چې په ایالت کې په پولیو کمپاینونو کې تر نیمایي زیاتې مېرمنې او نور پاتې نارینه کارکونکي دي چې د ایالت په لرې پرتو سیمو کې کار کوي. په سرحدي سیمه ژوب کې د روغتیا چارواکي ان سټاف افسر ډاکټر امین وی وی ډیو ته ویلي چې تر راتلونکي کمپین وړاندې ټول کارکونکي رابلل سوي او په دوه ورځني تربيت کې د کمپین ټول لارې چارې ورشول سوي دي.
70% از موږ فیمیل او 10-70% از موږ میل انوالومنت دي. موږ مایکرو پلانینګ کوو صحیح طریقې د ډیسټریکټ ټارګټ یو سی ټارګټ موږ ریوایز کوو ار ټیم کورونا اور دا کوشنیان سو کوشنیان راځي موږ دا ټرند کو اور دا بیا ټیم ان ټریننګ یو سی ایم او ورکی موږ دا ته ټریننګ ورکو یو سی ایم او زیری ان چارج ده نو وشیان دے دا خامخه پالیسی نو وی ار شی موږ اپډیټ ورکو بیا غا ټیم ان ته دا سه دا خبر رسي.
ډاکټر امین زیاتوی چې د کډوال ماشومانو د ویکسین کولو لپاره ځانګړي ګرځند ټیمونه کار کوي. چیرې چې هم د کوچانو کېږدې وی کارکونکو آلته ورزي ماشومان ویکسین کوي او دا غو ریکارډ له ځان سره ساتي.
هغه ټیمان خاص فوکس دا ایچ آر ایم پی باندې کوي اور دا ایچ آر ایم پی راځي یو دوه شپې د پاره 15 شپې د پاره هغه ور سره کور کوي بیا هغه خامخا مخت روانې دي. ایچ آر ایم پی دی دا وایرس کیریئر دی، وایرس یو ځای سے بل ځان سره نسی. اسکول اور ایچ آر ایم پی موږ اول دو ایم روز کے انشاءاللہ از موږ ٹارگیٹ دا دے کہ موږ کور کو.
په تربیت کې شریک پولیو کارکون کې شابران خروټی بیا وایي چې په سرحدي سیمه کې کار کوي چیرې چې د کوچانو تګ را تګ زیات وي. دوی تر هر کلی کور او کېژدي ځانونه رسوي او هڅه کوي چې یو ماشوم هم له څاسکو پاتې نسی.
کې فی کې بارډر اور د افغانستان بارډر دا دواړه ما سنبال کړی دي. آغا ایریا سیدا د سیدیش قشا مشکل ایریا دا، یعنی ایریسک ایریا دا. آغا ایریا کی خاص کر مشت زیات د افغانستان لخوا هم کوم ماجر صورتای یا قنه بدوش صورتای د کډو والا د غرازی او کی پیکی لخوا هم رازی. نو ایچ آر ایم پی ان الته بیخی ډیر زیات نو هغه مشکور کوو.
د بلوچستان د روغتیا وزارت وایي چې د پولیو په کمپاینونو کې شاوخوا 14,000 پولیو کارکونکو د ایالت په شاري او کلیوالو سیمو کې کار کوي او تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومان ته له ګزر د خوندي ساتلو لپاره څاسکی ورکوي. رفیع الله مندو خیل، وی او ای ډیوا، کوټه.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ده. په پاکستان کې تیرو 15 میاشتو کې په پولیو ټیمونو او د هغوی په ساتونکو ځواکونو 6 بریدونه شوي دي. د پولیو د کمپاین په ساتونکو باندې وروستی برید د اکتوبر په 28 نیټه د بلوچستان په چمن کې شوی و چې د وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوی و. له دې وړاندې د اګست په میاشت کې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع ټانګ کې دوه پولیس په ورته توګه وژل شوي و. د ازادي میډیا راپورونه وایي د کال 2012 راهیسي پاکستان کې په پولیو ډلو د بریدونو شمیر تر سلو زیات دی. په دې اړه نور حال له پیښور څخه د صدام حسین خان په راپور کې اوري.
په پاکستان کې تیرو 15 میاشتو کې په پولیو ټیمانو یا په دې مامورا سیکورټي ځواکونو 6 بریدونه شوي دي. په پولیو ټیم مامورا سیکورټي وروستی برید په 28 اکتوبر د بلوچستان په چمن کې شوی و، کوم چې وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شو. له دې وړاندې د اګست په میاشت کې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع ټانګ کې دوه پولیس ځواکونو ژوند له لاسه ورکړو. د آزاد میډیا راپورونو تر مخه د کال 2012 راهیسې پاکستان کې په پولیو ټیمانو د بریدونو شمیره تر سلو میلیونه سیوا ده. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې مرستیال مشر زیشان خان په دې حقله ویو ویډیو ته وویل چې داسې قسمه پیښې د پولیو د مخنیوي پروګرام ته زیان رسوي.
خدای یو ډېر لوی چیلنج وی بیا دغه ټیم دپاره دغه ډسټرکټ دپاره او دغه ډسټرکټ اډمنسټریشن دپاره ډسټرکټ هیلث اتورټیز دپاره خو د هغې دپاره مونږ چې کوم دی نو د تیرو درې څلورو میاشتو نه زمونږ تیرو درې څلورو کمپینونه زمونږ دا اله عمل دی چې مونږ هلته ایکسټرا سیکورټي هغې ته مونږ لا انفورسمنټ ایجنسیز ته وایو او تھینکس ټو دیم چې هغې سره دې هم الله ډېر خو کې چې هغې مونږ سره پوره پوره مرسته کوي او شکر الحمدلله په لاس دوه کمپینو کې داسې انسټګرام نه واقع شوی.
افغانستان او پاکستان هغه دوه پاتې هیوادونه دي چې د پولیو وایرس په پنجو کې دي. سږ کال 2022 کې د پاکستان څخه 40 د پولیو مثبت پیښې رپورټ شوي او ټولې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو څخه دي. که څه هم په چاپیریال کې د پولیو وایرس راڅرګندېږي او بیا د کمپاین په وخت د والدینو لخوا د ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکونه انکار یوه ستونزه ده، خو بل اړخته په هر کمپاین کې د سیکورټي ناورین حالات یا د یادو سیمو څخه د پولیو کیسونو لویه وجه ښودل کېږي. زیشان خان وای په دغه یادو سیمو کې د انکاری خلکو شمیره هم سی واده
چې کوم نه ګنان مو سره د والدینو انکار کول د ماشومان لا کتری نه ور کول دا زموږ د پاراټولو کې غټ چیلنج دی، اسپیشلی په دغه خیبر پختونخوا په داسې علاقو کې چې الته چې کوم دی نو غربت وي، الته چې کوم دی نو د دونه ایجوکیشن دی وي، نو دا زموږ د پاراټولو نه غټ چیلنج.
په پاکستان کې د کل عدم تنظیم تحریک طالبان لخوا د ورستیو دواړو بریدونو زمواري منل شوي، خو د امنیتي ادارو لخوا دغه ترهګر نه دی نیول شوي. له هر ډول برید ورستو ځایي چارواکي او صوبایي حکومتونه په خپل معمول ډول د برید غندنه کوي او په امنیتي انتظامونو کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي. د داسې پیښې ورستو په پولیو کارکوونکو کې یره خوره شوي چې ورسره په پولیو کمپاین کوالټي بدی اغیزې غورځوي. صدام حسین خان، وی وی ډیوا، پېښور.
د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون یو سنیټر افنان الله خان ویلي ډېر ژر به د ټیک کمپنی ګوګل یو ډله اسلام آباد ته سفر کوي او د ډیسمبر اخره پورې به دغلته د ګوګل عملیات شروع کولو لپاره د دفتر پرانیسته کوي. دا خبر باندې آی ټی څانګې کارکوونکي بېلابېل نظرونه لري. ډېر دا ګام ښه ګڼي، خو یو شمېر نور بیا په دې خبرې باندې باور نه کوي چې د نن سبا ملکي حالاتو کې داسې وشي. د وی وی ډی وی خبریالې صادق قاسم شاپری یو راپور رسولی.
د آی ټی شوبې یو ماهر علي محمود چې دا مهال د خیبر پختونخوا د آی ټی بورډ مشر هم کوي، امید کوي د ګوګل پاکستان کې د دفتر پرانستلو سره به دلته په آی ټی شوبې باندې ډیر ښه اثر پریوزي او د کاروبار موقع سیوا شي.
دنه مخ کې مایکروسافټ چې د فیسبوک چې د کشان اوس ریسنټلی خیبر پختونخوا آی ټی بورډ امازون ویب سرویسز سره یو ایم او یو ساين کړ، نو هغه پاکستانی مارکیټ ته ډیر سیریسلی ګوري. ریګارډلس چې زموږ اکنامک سچویشن دی وخت کې څنګه دی، خو پاکستان یو کافی انټرسټینګ مارکیټ دی د داسې ټیک جاینټس لپاره ایکسپلور کولو لپاره.
ځوان کلتا د آی ټی شعبه کې تربیت ورکوونکي کوډ فار پاکستان نومي یو تنظیم سره کار کوونکي حنا عرفان په دې خبر صدا وویل.
پاکستان او د پاکستانی ټیک سیکټر لپاره دا ډیره لویه خبره ده چې دومره غټ انټرنیشنل پلیټ فارم سره به موږ هم برخو شي، نورې دنیا سره مخ کې تلو او ورسره ترقی کولو به یو لار جوړ شي. ګوګل آفیس موږ ځوانانو لپاره جابز او اپورتونټیز هم آفر کوي.
خو ماریا عمر چې ښځو ته کار روزګار او د تربیت لپاره یو آنلاین پلیټ فارم ورکوونکي ادارې ویمن ډیجیټل لیگ مشر کوي وای پاکستان کې دا مهال څه قسمه سیاسي حالات دي او وخت په وخت څنګه د اظهار ازادۍ باندې بندیزونه لګي. کدي حالاتو کې ګوګل دلته دفتر پرانیزي نو دا به یو اریانون کې پیښوي.
اخښه د قسم میوټیک جاینټ دلا تر اتلل اپریټ کول انډیپندنتلی لکه چې دغه کوي ازودي سره عام مشکله ده، ځکه چې دغه ډیز یوت فریډم اف ایکسپریشن شي بلیو کوي او میجا نه کوي. سو دامره سنسرشپ ماحول چې د ګوګل د لاته رتلل او د لاته افیسز کلوزول مو پورا خو یو میریکل دی چې دا شي داسې وشي. خو زه ډېر کانفیډنت نه یم، اپټیمیستک یم.
د آی ټی شعبې کې کارکونکي وایي د وړاندې نه ګوګل پاکستان کې تر سهدا د آی ټی استعداد نه کار اغستل شروع کړی وو او پاکستان کې محدود سطح باندې د ستمبر د میاشت نه د کیریئر تربیتی سرټیفیکیټ پروګرام یا د کار روزګار او ژوند کې د کار په محل آنلاین تربیت ورکول شروع کړی وو. همدغه رنګ سخ کال ګوګل یو ځایي تنظیم سره په همکارۍ د ذهني صحت په حق لهم آنلاین مدد ورکول لپاره یو پروګرام شروع کړی. سادیا قاسم شاہ، وی او اے ڈیوا، پیخبر.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ستری مشے دا دا وائس آف امریکا ڈیوا دا خبرون خبرون دا زر رحمان بن ریم نن دا نومبر شپگشتہ منٹ دا دا پا پاکستان کے دا ماخام شپگ افغانستان کی پینزمی او د امریکای په سر خار واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دی. وزیر ته وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاجي لاریون پینډی خار ته رسیدلې دی. د خبرونو تر مخه عمران خان با په دغه احتجاجي لاریون کې وینا کوي. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې د وسلوالو سره جګړه کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر وژل شوي دي او د یو افسر په ګډون دوه نور ژوبل شوي دي. تحریکی طالبان پاکستان په پوځ د برید ذمہواری منلې ده او د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي دي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو وروستۍ اقداماتو د حقونو موجوده سرغړونې نورې هم ژورې شوې دي، کوم چې همدا اوس په نړیواله کچه تر ټولو ظالمانه اقدام دی او کېدای شي جنسیتي ازار او اذیت رامنځته کړي، کوم چې د انسانیت په وړاندې جرم دی. حکومت مخالفه پاکستان تحریک انصاف د پاکستان په پنڈی خار کې د حکومت خلاف احتجاجي لاریون کوي او غوښتنه کوي چې حکومت ته د وخت نه وړاندې د انتخاباتو اعلان وکړي. د دین وړاندې د عمران خان مارچ د لاهور نه روان شوی وو چې د هغه د جوبل کېدو وروسته ختم کړل شوی وو. د خبرونو تر مخه عمران خان دا مارچ بیا شروع کړی دی. نه د معلومه دا مارچ به پنڈی کې تر کله پورې وي. پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان تحریک انصاف غړي د هیواد د مختلفو برخو نه پنډي خار طرف روان دي. د لاهور نه د وایس اف امریکا اردو خبریال زو رحمان ویلي دي چې عمران خان به نن په پنډي کې خپل کارکونکو ته وینا وکړي او بیا به لاهور ته بیرته ستون شي. تیر ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي وو عمران خان د خپل مارچ وزنډوي ځکه چې د ترهګرۍ خطر دی. هلته د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع لکی مروت کې د وسلوالو سره جګړه کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر وژل شوي دي او د یو افسر په ګډون دوه نور ژوبل شوي دي. تحریکی طالبان پاکستان په پوځ د برید ذمہواری منلې ده. د پاکستان پوځ په دې اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو د لکی مروت پولیس د وسلوالو او پوځ ترمنځ دا نښتې تاییدوي او وایي دا نښته تېره ورځ د لکی مروت ګمبیلا پولیس ثانې حدود په درګه سیمه کې شوې ده او نن هم په سیمه کې عملیات دوام لري. د لکی مروت پولیسو ویان شاهد حمید ویلی دی پولیس او نورو امنیتی ځواکونو ته د ترهګرو د شتون خوفیا اطلاع شوی وه چې ترهګرۍ پلان جوړوي. هغه ویل کله چې بیا تیر ماښام د علاقې پولیس د سی ټی ډي اهلکار او نور امنیتی ځواکونه دغلته ورسېدل او تر وسلوالو یې ګیره چاپېره کړه، نو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې. هلته د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي د ګوند څخه د صوبایي سملې ممبر په ګډون د نورو غړو وسلو اعلان کړی دی او ویلي دي د غړو د ګوند د عین سرغړونه کړې ده، خو د ګوند نه وسل شو مشرانو عہدیدارو غړو د وړاندې نه ویلي دي دوی د غیر آئینی لارې د ګوند د وسل شوي دي. د پښتونخوا میپ مشر محمود خان اڅکزي نن د خالی شنبې په ورځ په کوټه کې د خپل ګوند په مرکزی دفتر کې خبري غونډې ته وویل چې په درېشتم او څلېرشتم نومبر په کوچلاخ کې مخکنی سیکرټري جنرال مختار خان سبزي د مرکزی کمیټې غیر آئینی غونډه رابللې وه، ځکه یې په دغه غونډه کې د ګډونوالو د ګوند څخه ویستلو پریکړه وکړه. هغه وویل دغه پریکړه د ګوند د مرکزی اګزیکټیو په مشوره وشوه او زیاته کړه د صوبایي سملې غړي نصرالله زیری په ګډون د بلوچستان او سند صوبې د نورو غوښتدارو بنیادي رکنیت ختم کړی دی. هغلی اڅکزي دغه اعلان په داسې حال کې کړی دی چې دوه ورځې وړاندې د مختار خان سبزي په مشرۍ کې د ګوند د نورو ځینو وستل شوو غړو غونډه شوې وه او دوی د وستلو پریکړه تغیر آئینی ویلي وو. احتمال لري چې روس د اټومي وسلې له زړو اټومي کروز توغندو څخه لرې کړي او په اوکراین کې بې وسلې وسلې وغورځوي. د انګلستان د دفاع وزارت د شنبه په ورځ په ټویټر د اوکراین د برید په اړه خپاره شوي استخباراتي تازه معلومات خپاره کړي دي. په عکسونو کې ښکاري چې د اے ایس 15 کینټ هوایي پیل شوي کروز توغندي اے ایل سی ایم د وشتل شوي ټوټې خای چې په 1900 کې په ځانګړي ډول د اټومي سیستم په توګه ډیزاین شوی وي. هلته د چین په لوېدی سینکیان سیمه کې یو داسې لاریون شوی دی چې خلک حیران کړی دی. د چین په سینکیان کې خلک راوتی دی او نارې وهي چې حکومت دې سم د ټکا د کووډ یا کورونا وبا وروسته لګول شوی لاکډاون یا د خلکو په ګرځېدو باندې پابندۍ ختم کړي. د جمعې په شپه د چین په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانو له مخې ښودل کیږي چې لاریون کوونکو د لاکډاون پای ته رسولو شعارونه ورکول او په هوا کې سکونه پورته کړي وو. رویټرز خبری ادارې تایید کړی ده چې په ویډیو کې د سینکیانګ له پلازمینې ارومچی څخه خبره شوې دي. په یو پلازا کې لیدل کیږي چې د چین ملي سرود یا ترانه د سندرې په شکل کې ویل کیږي چې پاسې گئی هغه څوک چې د غلامۍ څخه انکار کوي. سینکیانګ د چین په هغه خارونه کې دی چېرته چې د سو کلون راسه د کورونا وبا وروسته لاکډاون دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله وایي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند خاید بشریت ضد جرم وي او باید د نړیوالو قوانینو له مخې وڅېړل شي او قانوني تعقیب شي. په دې اړه نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو لخوا د ګمارل شو کارپوهانو د جمعې د ورځې اعلامیه وروسته له هغې خوره کړې چې د چهارشنبه په ورځ د لوګر ولایت په ورزشي لوبغاړي کې د سلګونو نندارچیانو په وړاندې طالبانو په درو باندې د دریو ښځو په ګډون 12 کسان وهلي دي، کومه پیښه چې طالبانو هم تایید کړې ده. دا د طالبانو لخوا د دې وحشیانه سزا د بیا پیلولو نښه ده چې د نوېمې په لسیزه کې د دوی د واکمنۍ په وخت عملي کېدله. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې د ښځو او جنکو په وړاندې د طالبانو وروستي اقداماتو د حقونو موجوده سرغړونې نور هم جوړی کړې دي، کوم چې همدا اوس په نړیواله کچه تر ټولو ظالمانه دي او کېدای شي جنسیتي آزار او وضعیت رامنځته کړي، کوم چې د انسانیت په وړاندې جرم دی. خو طالبانو سمدستي دا تور رد کړی دی. همدا شن د نومبر په 11مه نیټه د تخار ولایت په مرکز تلقان کې لس نارینه او نه خزی د جمعې د منځوروسته د خار په مرکزی جامع جمعات کې د مشرانو، علماو او اوسیدونکو په موجودګۍ کې یو کم سلویخ دوری وهل شوې دي. دوی په زنا، غلا او لکور په تیښته تورنو. د فرانس خبری ادارې یو رپورت کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو کارپوهان د ملګرو ملتونو لقوله خبرې نه کوي، خو دند لري چې خپلې موندنې نړیوالې ادارې ته راپور کړي. د رپورتونو په اساس طالبان د کال 2020 د اگست په میاشت کې په داسې حال کې په افغانستان واکمن شول چې امریکا او ناتو ځواکونه د شل کلنې جګړې وروسته له دغه هیواد سره د وتلو د بهیر په وروستیو شیبو کې وو. سره د دې چې د دې ډلې په پیل کې د یو معتدل حکومت جمعنه وکړه او د ښځو او لږکیو حقونو ته اجازه ورکړه، خو زر یې د خلکو حقونه او ازادۍ محدود کړې او په پراخه کچه یې خپل د اسلامي شریعت سخت تعبیر عملي کړ. دوی د منځنیو او لیسه خوینځو جینکۍ د لوست نه منې کړې، ښځې د ډېرو دندو وویستلې او ورته امر کړی چې په عامو ځایونو کې دې د سر څخه تر خپو پورې جامې واغوندي. ښځې اوس د پارکونو، جیمونو او تفریحي میلو څخه منې دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په بیان کې په عام محضر کې د وهلو پیښې نه دي په ګوته شوي، خو ویلي دي چې طالبانو له هغو ښځو سره مل نارینه چې رنګارنګ کالي اغوستي او یا یې مخونه لوسو وهلي دي. اعلامیه وایي موږ په ژوره توګه اندېښمنې چې دا ډول کړنې د دې لپاره دي چې نارینه ولکان دې ته اړ کړي تر څو هغه مېرمنې او جینکۍ مجازات کړي چې د طالبانو لخوا د هغوی د منځه وړلو په وړاندې مقاومت کوي. دا کار هغوی نور هم د خپلو حقونو څخه محرومي او د دوی په وړاندې تاوتریخوالی عادي کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د کارپوهانو په اعلامیه کې ذکر شوی سرګندونې رد کړي او په ملګرو ملتونو یې د هغو بندیزونو د لګولو په خاطر نیوکه کړې چې په افغانستان باندې په واکمنو پخوانیو یاغیانو یعنی طالبانو باندې لګولې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی وره د پاکستان لخوا پر چمن لار باندې کوم امنیتی ګامونه اخیستل شوې دي د دې لارې څخه پر کوم اسناد باندې عادي خلک سوداګر او ځایي قبایل تګ راتګ کولای شي او په څومره شمیر خلک هر ورځ په چمن لار باندې تګ راتګ کوي په دې اړه د خلکو څه نظر دی دا به تاسو لسیمې څخه د ویډیو خبريالنه متور سره دی په ریپورت کې ووري
د نومبر پر 14 یو مسله کس د افغان خاورې څخه په پاکستان کې داخله دوه پسې پر پاکستانی چارواکو ډز وکړي او یو ملیشا عسكر اوجنی او دوه نور ټپیان کړل او بیا د چمن او سپین بولدک ترمن سرحد تروی ونې پر وټړل سو دا وخت لیدل کیږي چې دواړو خواو ته د عادي خلکو رفت آمد روان دي پاکستانی چارواکو وویل چې هر ورځ تر 40 پورې کسان د چمن پولیسو څخه تاګ ورته کوي سپکې تر 10000 څخه زیات د چمن ځای تاجران دي چې پر پاکستانی شناخت کارت سهار ویش منډي سپین بولدا کاروباري مرکز ته ځي او ماشا برته راست نیږي چې پر دغه پول شناخت کارت او افغان تذکره لرونکو د پاره بیل بیل کانټران جوړ دي چې قربانې د دوی قانوني دستاویزات قتل کیږي خو پر دغه پول د سیمې د قبایلو او تاجرانو لخوا اکثره دغه غشتنه کېدل چې باید د شوت د پاره هم بیل لار جوړ شي چې د پښتون او قبایلی روایتو په مالی ونسي خو پاکستانی چارواکی وای سپر باب دوسی داخلي دروازې څخه بیا تر ایمیګریشن انتظارګاه پورې د شوز د پاره بیل لار جوړ کړی ده او د معمول په شان د یو خاندان شوز نارینه او بچان په خپل بیل لار روان بي او د زنانو د چیکینګ کار هم زنانی سکیورټي چارواکی کوي
نه ماو د ناپی دی بس پر د غزم شناخته کارت زما د زنان لار وس جلاس ول مخ سره ګډ وډ ول وسار زنان جلال د نارینه جلال وس لار سم ده صدا غوړن ز بارډر باندې سم دغه شروع سم د سکرا قتل کیږي شناخته کارت قتل کیږي بس کله کله سختي
زمانم کمین دی په بارډر کې کاروبار دی د چمن وسیدونکو سارزو مزګر د چمبر تر اوړو دا وخت دی الحمدلله د شناخته کارت خپل لار ده ځانته د سکرو خپل لار ده موږ چې دوه چمن په شناخته کارت باندې زو د چمن په شناخته کارت باندې را اوړو او پات سو په د سکرو باندې نزال نه لرم چې هغه څنګه ترتیب دی بیا د دواړو حکومتو سمجدا خاص کوو چې بیردارانه تعلق سره وساتي
د چمن پولی په اړه نور معلومات ورکولو کې د پاکستان ایپای ایمیګریشن چارواکو وویل چې پر چمن پوله د ایرپورټ په شان جدید نظام لګول شوی دی چې پر چمن شناخته کارت باندې تګ راتګ کوونکو پاکستانیانو معلومات هر ورځ په حساب ثبت کیږي او قانوني دوسیه ایپای ار یاد ترګری په پیښه کې ککړ مطلوب کس د معلومات هم د دیسره په نظام کې ثبت دی خو د افغانستان د کندهار ولایت تذکره دوی رجستر کوي او یو مخصوصه چپ لرونکو کارت ورکولو پس و دوی ته تګ راته اجازه ورکول کیږي چې په کمپیوټر کې د دوی سره ټول معلومات ثبت کیږي خو د ایپای چارواکي په وینا شخصه کارت لرونکو کس پر افغان دستاویزات تذکره پر چمن پوله تګ راته نسی کولای نعمت الله سرحدي وی وی دیوا چمن
په بلوچستان کې د ننګ او ناموس په تور 15 کلن ځوان وژل شوی د پیښې وروسته تورن کسان تښتېدلې دي او پولیسو یې د نیولو پلټنې پیل کړې دي او په دې اړه مقدمه هم درج کړې ده په دې اړه بشپړ راپور له حمید سمسور څخه اورئ
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل په لور د 3.5 کیلومتره په واټن باندې په ضلع نصیر آباد کې رامنځته شوله د پولیسو ضلعي مشر وویل چې د تحصیل تمبو د منجوشوري په کلی کې سیمه ییزو خلکو یو 25 کلن ځوان محمد ایوب کوسا د ننګو ناموس تور ورباندې پوری کړی وو چې دا یې ونیوي او بیا د ستیزنځۍ یا د پانسۍ سزا ورکړله سیمه ییز پولیس ویي چې له پیښو وروسته جنایتکاران وتښتېدل د پیښ ځای له پولیس ورغ د دمړی د طبي ازموینې لپاره ضلعي روغتون ته راوړي پولیسو دغه مقدمه ثبت کړله په پیښه کې د ککړو خلکو د نیولو لپاره پلټنې پیل کړې دي پر شکمنو ځایو باندې د دوی عملیات هم روان دي دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې تېره ورځ په بلوچستان کې د مدني ټولنې فعالینو ویلي وو چې دلته په صبح کې د ښځو د تشدد سره سره د ننګو ناموس پیښې هم ډېرې زیاتې شوې دي له حکومت څخه د جدي ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې وله د بلوچستان د صوبایي حکومت ویانده پرازم شاه وویل چې په صوبه کې د ښځو په ضد د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره د دوی حکومت ځانګړي ګامونه اخلي او په دې ترڅ کې د ښځو د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره د پولیسو ځانګړي سټیشن هم پرانستی دي چې رسید د ښځو د تشدد پیښې ثبت کړي
زمونږ چې دی ناهیده فرسیده اور ز د وومن ډیولپمنټ کی اورت فاونډیشن کی جذبہ پروگرام ممبر یم بلوچستان کی شوز باندې ډیر تشدد کیږي وقار د شدا شي نو سي اور هر زنان خپل حق ته پاره ودریش دی کی وجوهات دغه دي چې دی تعلیم نه لري به تعلیم دي اور دې ته دوی معلومات نشته چې زنانو څومره کوکتي اکومه ته دا په کار دی چې د کوم چې د کور سړیان دي کوم چې نارانه دي او ته چې د زنانو د اکوک په اړه کې علم ورکي چې د دېم اکوک ستاسو ستاسو د کور یوه وسه ده ستاسو پر کور به دغه زنانې چلیش
اورات پونډیشن وی ستیر کال هم په بلوچستان کې د شذو د تشدد یو سل نوې سپیشي راپور سوی وي په دغه ډول پیښو کې و 15 شدي او یو سړی وژل سوی وو 28 شدي او یو سړی د غیرت په تور وژل سوی وو د شذو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکی اورات پونډیشن وی چې تیر کال دغه پیښي تر ټولو زیاتې په کوټه ښار کې درې ډیرس په نصیر آباد کې ډیرس او په مستون کې ولس راپور سوی وي د بشری حقوقو سازمانونو هم د ننګو ناموس په تور کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره ل حکومت څخه په وار وار باندې غوښتنه کړې ده حمید سمسور وی او ډی وا کوټه
په هیواد کې مخ په زیاتیدونکې ګرانې باندې د کابو منترلو لپاره د پاکستان مرکزی بانک د سود کچې 1% نور هم لوړه کړې ده او د اشار هي ل 1500% او 14% ته زیاته کړې ده د پاکستان مرکزی بانک د زری تګلارې کمیټې د پریکړه په داسې حال کې کړې چې د بهرنۍ زر مبادله ذخیره 1.4 اربع ډالر ته راکته شوې ده او پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې ورځ تر بلې خپل قدر له لاسه ورکوي او اقتصاد هم په مجموعي توګه له سخت بحران سره مخ کاری په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه درشد حسین په دې رپورټ کې
د پاکستان مرکزی بانک د سیلاب لقبل د فصلونو تباہی اقتصادي رووالی او په ملکی او نړیوال کچ د رسد د ستونزو لقبل په هیواد کې د لانور گرانه اندېښنه خودلې او په خپل جاری کړي اعلامیه کې ویلي چې د خوراکي توکو مخفسي واکې دونکو نرخونو لاملا مالی کال 2022 کې د گرانه کچا 20% ته زیاتې دي شي مرکزی بانک د روپې بے قدری او د فاینانسینګ خراب حالات هم د هیواد لپاره یو سخت ننګونه ګرځولې د پاکستان مرکزی بینک د زری تګلارې کمیټې په خپل غونډه کې د سود شرح د 15% څخه 14% ته د سیوا کولو دا پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې د هیواد د بهرنۍ زر مبادلې ذخیره 1.8 اربع ډالر ته ښکته شوی او اقتصاد د وړاندې څخه د جمود ښکار دی د اقتصادي چارو کارپوهان د پاکستان د مرکزی بینک لخوا د سود په شرح کې د 1% اضافه په اړه بیلابیل دریزونه ښایي او وایي چې دې سره به د هیواد اقتصادي دا اغیزمنه غربت او بیروزګاری زیات شي د خزانه پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو ماهر ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای د ګرانې درې سلور علتونه دي چې پکې یو د تیلو زیاتې بی د خوراکي توکو زیات طلب او د ډالر په مقابله کې د روپے کم قدر شامل دي
اگر انٹرسٹ ریٹس کو آپ بڑھائیں گے تو روپے کی قیمت میں کچھ اضافہ ہوگا جس سے آپ
غوائی کو د سود شرح زیادہ شی نو دے سره به روپے قدر هم یو سر خشی او ور سره به گرانی قابو شی خدا اندیښنه هم دا چې دے سره به اقتصاد په قلار شی چې لقبل غربت او بیروزګاری زیاتې دی شی د پاکستان د حکومت لخوا د سیلابونو لقبل دا وختي نقصان په جایزه کې ویل شوی چې مالی کال 2022 کې به د اقتصادي ودې کچا نږدې 2% وي او د جاری کاته د خساره هم د کل آمدن 3% ته د رسیدو امکان دی د مرکزی بانک لخوا د سود په شرح کې د اضافه فیصله ځنې اقتصادي ماهرین غیر متوقع ګرځوي د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر اشفاق حسن خان دی وسره خبرو کې د مرکزی بانک لخوا د سود په شرح کې 1% اضافه غندلې او وایي دا یو غلطه فیصله ده نو وړي وایي د سود د شرح په سیوا کولو سره په ګرانې قابو نشي موندل کېدی ولې چې د ګرانې ستونزه د رسد سره تړلې ده او حکومت وخت په وخت د بجلی او ګیس بای په خپل زیاتوي او دا هم د گرانے یو لوی سبب دی
سود کے بڑھنے سے آپ کے ملک پہ قرضہ بڑھتا ہے آپ کے ملک کا بجٹ کا خسارہ بڑھتا ہے
غوائی د سود پشرہ کے د اضافی لقبل پہ ہیواد ورپور قرضے او بجٹ خسارہ سیوا کی گی او اقتصادی حل زل برو کی گی او بے روزگاری بہ ہم سیوا شی پہ این حال کی د شماریاتو د محکمے لخوا جاری کڑے شو تازہ شمیرو کی ویلی شوی چې د ہیواد دنن د خوراکی تو کو نرخونه پر لپسی سیوا کی گی او په ہفتہ وار کچ گرانی 0.8% زیاده شوې ده او وای چې د ګرانې مجموعي کچه هم 13.6% ریکارډ کړې شوې ده ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
د درنو اردوونکو د وایس اف امریکا لري ودا د پښتون ملت پال غوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي د غوند څخه د صوبایي اسمبلی ممبر په ګډون د نور غړو وستلو ویل او جاته کړه د غړو د غوند آئین سرغړونه کړې ده خو وستل شو مشانو ولادارو غړو د وړاندې نه ویلي دوی د غیر آئینی لاري د غوند وستل شوې دي په دې اړه نور حال د حفیظ الله شیرنی په ریپورت کې
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي نن د شنبه په ورځ په کوټه کې د خپل ګوند په مرکزی دفتر کې خبري غونډه ته وویل چې پر دروستم او څلوروستم نومبر په کوچلاغ کې مخکینی سیکرټری جنرال مختار خان یوسفزي د مرکزی کمیټې غیر آئینی غونډه رابللې ځکه یې په دغه غونډه کې د ګډونوالو له ګوند څخه د ایستلو پریکړه وکړه محمود خان اڅکزي وویل
چې یوسف خان کې ګرمه جو مرکزی کمیټې کې میټینګ وی ہے
دا یوسف خان په کور کې چې د مرکزی کمیټې کومه غونډه سوي او په هغه کې چې د مرکزی کمیټې کوم ممبرانو ګډون کړی وو هغه سمدستي لګون څخه استل سوي دي
اوس مې ایگزیکټیو کې جو ممبران شامل وي هې انکو فورن پارٹی سے خارج کیا جائے
هغه وویل دغه پریکړه د غوند د مرکزی ایگزیکټیو په مشوره وسوه او زیاته کړه د صوبایي اسمبلی د غړي نسو الله زیری په ګډون د بلوچستان او سند صوبي د نورو عہدیدارو بنیادی رکنیت ختم کړی سو او د خیبر پښتونخوا صوبایي ایگزیکټیو هم ماته کړل سو شاغلی اڅکزي دغه اعلان په داسې حال کې وکړو چې دوی ورځې وړاندې د مختار خان یوسفزي په مشرۍ د غوند د نورو ځینو استلسو او غړو غونډه سوي او د دوی د استلو پریکړې ته غیر آئینی ویلي وو د غوند د سیکرټری جنرال مختار خان یوسفزي او د غسر د خیبر پښتونخوا صوبای صدر خورشید کاکاجی او نور عہدیداران پر 19 نومبر استلسوی وو ل دغه وړاندې د ګوند مرکزی سیکرټری اطلاعات رضا محمد رضا او مرکزی سیکرټری عبید الله بابت د استل اعلان هم سوی وو د پښتونخوا می په جاری سوی خبر کې هغه وخت لیکل سوی وو چې یاد کسان د پارټی د آئین او قانون زد لار خپلولو په ګوند کې د بی اتفاقی خبرولو او ځانته د جلا ګوند د جوړولو د پلان په تور استلسوی دي خو مختار خان یوسفزی او نور استلسوی غړي دا درز لري چې دوی پر نظریاتي اساس د ګوند مشر پرتګلار او د افغانستان په اړه د ګوند د مشر د دریز د بدلیدو پښتني راپورته کړي ځکه د چرمین لوري د غغام پورته کړی سو مرکزی کمیټي د پارټي د مرکزی ایگزیکټیو صوبایي ایگزیکټیو او د مرکزی غړو له ګوند څخه د استلو په اړه د ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي فیصله غیر آئینی او د پارټي د تنظیمي اصولو خلاف بولی او دایرت کړه محمود خان اڅکزي نن وویل هغه څو ځله د ګوند مشران په سرغړونو کولو په کړي خو دوی نه دی ګرځیدلې د افغانستان په اړه د پالیسۍ د بدلولو د پښتني په جواب کې اڅکزي وویل دوی پاکستان خپل ملک او افغانستان مادري وطن بولی او زیاته کړه د پاکستان او افغانستان شیو سیاسي حالات پر ډیر خطرناک پړاو باندې دي هغه ول د افغانستان او پاکستان اړیکی د دوو مسلمان هیوادونو دي او د دې لپاره به پاکستان ته د افغانستان د پنځمې صوبي او ستراتیژیک ډیپټ څخه ګرځیدل وی نوموړي زیاته کړه په دغه اړه به نور تفصيلي خبري پر 2 دسمبر د عبد الصمد خان اڅکزي د تلین په جلسه کې کوي حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای ډیوا کوټه
د پاکستان ملت پال سیاست مدار عبدالصمد خان اڅکزي د پښتو کتاب انګریزي ژبې ژباړي باقاعده مخکتنی او غونډه ترسره شوې ده غونډه کې پوهانو د خدای بخلي صمد خان په سیاسي ژوند رڼا اچولې څېړونکي پروفیسر ګلمرجان ډیبی ته ویلي صمد خان لومړی په کال 1908 کې د پښتنو د ستونزو د هواري لپاره سیاسي ګوند اعلان کړی و چې باقاعده آئین او منشور یې درلود د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د پېښور سیکرټر نازبین ملنګ وایي صمد خان ټولو ژبو او قومونو ته درناوی درلو د پښتنو د اتفاق او اتحاد لپاره یې مبارزه کوله په دې اړه نور حال د مدثر شاه په دې رپورټ کې
عبدالصمد خان اڅکزي د خپل سیاسي ژوند هلو زلو او ورپېخو مشکلاتو ذکر پښتو کې زما ژوند او ژوندون کتاب صورت کې لیکلو او اوس د زوی محمد خان اڅکزي دغه کتاب انګریزي ژبې ته ژباړل دی چې د مخکتنې د سورې پېښور پرېس کلب کې تر سره شو په دغه مهال پوهانو د عبدالصمد خان اڅکزي چې په خان شهید مشهور دی په سیاسي مبارزې رڼا واچولا یو سیرونکي پروفیسر ګلمرجان ډیوتوای صمد خان د فیرنګیانو نه ازادۍ اخستو کې د نورو اتلانو ترڅنګ مهم کردار لوبولې
په 1910 کې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي اغه یعنی عدد زیرکتیا کته وګوري اغه د سیاسي ګوند اړتیا محسوسه کړله یعنی دا کریډټ هم خان شهید عبدالصمد خان سگزی ته ځي چې د پښتون افغان خاوره کې اول سیاسي ګوند چې هغه منشور یې هم لرلو آئین یې هم لرلو او ځان ته یې ځانګړی بیرغ لرلو دا خان شهید عبدالصمد خان سگزی په هغې نه وروسته بیا نور سیاسي ګوندونه دلته راځي.
وایي کتاب کې خان شهید نورو ژبو کلتورونو او قامونو ته درناوی ښودلی دی، پخپلو ملګری زور اچولی دی چې پښتون وطن کې څومره هم د نورو ژبو ویونکي دي باید د غیر د حقونو پوره خیال وساتل شي. د دستوري ویناوالو ویل عبدالصمد خان د نورو ملت پالو په څیر د پښتون قام د یووالي خبره کوله، لکه په دې باب چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پېښور سکتر نیازبین ملنګ وایي
په کتاب کې وایي چې سیاست چیرې دا د شعور چیرې د بنسټ دی، بنیاد دی، او شعور چیرې د قومي شعور د ښه ژوند بنسټ کېدای شي، هغه بیس کېدای شي. هغه چې سیاست سره به موږ د غونډ هاو چې زموږ کم قومي مسلې دي چې هغه کم زموږ د نېشنل سروایول ته زموږ د نېشن سروایول ته مسلې دي هغه موږ په دې کې حل کوو.
وایي زموږ ګوند نورو سیاسي ګوندونو سره په کم نه کم پروګرام د اتحاد او اتفاق یقین لري. باید وایو عبدالصمد خان چکزئی جولای 1908 کې د فیرنګی هند بلوچستان سیمې ګلستان کې زیږیدلی و. په 2 دسمبر 1903 کې د نامعلومه تنانو لخوا ووژل شو. د نورو سیاسي قتلونو تر څنګ د خان شهید قاتلان هم تر دې وخت نه دي معلوم شوي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا کې خبر.
او اوس هم د پښتنو ادیبانو په برخه کې زموږ همکار سردار علي ټکر د یو بل پښتون ادیب په اړه خبرې کړي په ګډه اورو.
خو ګورېدونکو، نن به د سره د یوې خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی محترمه زینت انجم خټک. محترمه کلثوم زیب بیبي په خپل کتاب پښتنې ملغلره کې د زینت انجم خټک بیبي په حواله داسې لیکي، وایي چې د زینت انجم د پلار نوم عطا محمد خان و. زینت انجم په کال 1909 کې د جون د میاشتې په 15 نیټه په جنګیری نومي کلي کې پیدا شوې وه. فوزیه انجم قلمي نوم و. ابتدایي تعلیم یې په کور کې حاصل کړو او لسم جماعت پرائیویٹ پاس کړو. په فرنٹیر کالج کې تر سور لسم پورې سبق ویلو او په نفسیات کې، اردو کې او پښتو کې د ایم ای ډیگری ترلاسه کړې وي. په 1908 کې په فرنٹیر کالج زنانه کې پروفیسره مقرر شو او په 1908 کې د پېښور یونیورسټي په پښتو څانګه کې ملازمت شروع کړ. فوزیه انجم په خپل وخت کې د ډېرو نصابي او غیر نصابي سرګرمو فعال ممبر وه. لومبی په اردو ژبه کې شاعري شروع کړه. دغه وخت عمر صرف 14 کاله و. وروسته د پښتو شاعري شروع کړه او په نثر کې به افسانه لیکله. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریکو. نه ګلونه نه سپوږمې نه د نغمې وي، خو رڼا د بس زمونږ په نصیبې وي. او که یې مونږ شوې تر منزله رسولې، که یې مونږ شوې تر منزله رسولې، نو بیا خیر دی سکلار مو کگیوی. او کاش کتل د حقیقت نا ناشنا وی، کاش کتل د حقیقت نا ناشنا وی، کاش کټول عمر قائم دادو کیوی. او درد او غم سرا اشنا شوم اس خوایم، تل دی زوی تل دی دغ سلسلی وی. او ز انجم یما تیرونا مسویرا، لا بزلندم کلا زیات تیریوی. خو گوری دون کو پر اتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شعر سرستا سپ خدمت کی زیریگو. اوس ما سردار علی ټکر لی اجازت راکې پلوې لام سپارو او خجون درته غواړو.